په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کې چې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځنې غړي دا محل په کورم کې دي چې فرقیزا نخته ودروي. د بلوچستان د لسبیلی ضلع عدالت نن د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست خپله فیصله محفوظ کړه او شامی اغیان دغه واد مهم خار حما ته د داخلېدو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځنې غړي پرون په دې مخه کورم ته تللي چې هلته پیل شوی فرقیزا نخته ودروي. د جرګې یو غړي حمید خان شیرانی پرون له مشالډو سره په خبرو کې نن ورځ زیاده کړې و چې له شیعه او سنی مشرانو سره خبرې په رسمي توګه پیلوي. نوموړي زیاته کړې چې لومړنی هدف یې ډزبندي ده، خو په خبره یې چې د شخړې د مستقل حل لپاره به لارې چارې هم لټوي. بلخوا د کورمې سنی او شیعه مشرانو مشالډو ته ویلي د خپلمنځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. په پاړه چنار کې د شیعګانو یو مشر آغا تجمل حسین بیګا په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې د پښتنو قومي جرګه به د دوی ستونزې درک او د سیمې د امن لپاره ښې پریکړې وکړي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري. امید ده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د علاقه لپاره د خیر قدم وګرځيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورم انتظامیه د دسمبر پر لومړۍ نیټه د شیګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان کړی دی. په کورم کې تازه خطي لاغ ورسته پیل شوې کله چې د نومبر پر یویشتمه په کورم کې لپاره چنار پیښور ته د اتلونکو گاډو پر یو قافله په وسلوال برید کې شاوخوا شپږ سلویخت شیګان او څلور سنیان وژل شول. په دې توګه د نومبر یویشتمې په برید او تر هغې وروسته په شو فرقیز نښتو کې د وژل شو ټول شمیر 144 ته رسیدلی دی. د بلوچستان د لسبیلی ضلع د هب سیمې یو ځایي عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر ضمانت پر درخواست فیصله محفوظه کړه. ویل چې سبا یعنی د زیارت پر ورځ به یې اوروي. دا خبر هم په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خیرات الله پښتین نن مشالډو ته وکړه. د بلوچستان په هب سیمه کې د علي وزیر پر ضد مقدمه د 2002 زیږدیز کال په اکتوبر کې هغه مهال درج شوه کله چې هغه د کراچۍ په زندان کې بندي وو. علي وزیر چې د اسلام آباد پولیسو د روان کال د اگست پر دریمه په هغه ښار کې نیولې و، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب مختلفو جیلونو کې تر بند تیرولو وروسته د نومبر پر 18 د پنجاب د بکر پولیسو د بلوچستان پولیسو ته وسپاره. پولیسو پر علي وزیر او نورو بندي ملګرو د ریاست ضد وینا او تور لګولې، خو پښتون ژغورنې غورځنګ هغه تور ردوي. وایي د پښتنو د حق لپاره غږ پورته کړی او دا چې خپل سوله ییزه مبارزه به جاری ساتي. رسنۍ وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو وسلوال برید کې طالبان پاکستان یو مهم کمانډان وژل شوی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان نیوز او اکسپرس ټریبیون رسپانډو د ټي ټي پی د سرچینو په حواله لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده پرون یو زیاته د غرمې ډوډۍ لپاره تللی و چې ستنېدن وسلوال ور باندې حمله وکړه. اکسپرس ټریبیون رسپانډو وایي په حمله کې د هغه تر څنګ یې دوه ملګري هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو رسنۍ وایي د ټي ټي پی سرچینو د عمر وژنه تایید کړې ده. البته هغې ناقانونه وسلوالې ډلې هم لا رسمي بیان نه دی ورکړی. ډان نیوز وایي عمر د تحریک طالبان پاکستان د ملکن څانګې مرستیال امیر او د ډلې له لوړپوړو کمانډرانو یو بدل کېده چې اته کاله په باګرام زندان کې بندي و چې طالبانو په 2001 زیږدیز کال کې پر افغانستان له واکمنېدو سره سم خوشې کړل. رسنۍ وایي پر شاهد عمر د پاکستان حکومت د 100 ملیون روپیو انعام ایښی و. افغان اسلامي ایجنټ وایي د طالبان حکومتي سرتیرو تر حملې وروسته په کونړ کې د لټون عملیات پیل کړي دي او یو مشکوک کس یې نیولی دی. تاسو مشال لډو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدل دي. د اطلاعاتي او نشریاتي چارو وزیر عطا الله تارړ په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د ملاقات پر مهال د کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. د پاکستان حکومت هم پر خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په دواړخیز اړیکو کې د لوی بدلون راوستو هوډ وښود، خو په بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په سعودي عرب کې د اوبو د وسایلو تنظیم په اړه په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون ریاض ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ یو لړپوړی پلاوی په اکتوبر کې پاکستان ته تللی و او هلته یې له حکومت سره د 2.2 اربع ډالر په ارزښت د 20 پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي ول. او شامی یاغیان دا غیواد مهم خار هما ته داسې مهال داخلي کې چلته جګړه سخت شوی او ګڼو کورونه او نور سیمو ته کډی کول پیل کړی دي. د جنگ د څار اداره وار مانیټر وای یاغیان د شام څلورم خار ته نږدې شوي دي. دا لغه وروسته چې په شام کې د څلورو کالو تر آرامۍ وروسته یاغیانو دا غیواد شمالي برخې ونیولې. بلخوا نړیوال ټولنې پر شام غږ کړی دی چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې روانې خپلې کورنۍ جګړې پای ته ورسوي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې پرون وویل یاغیان د هما خار دروازې ته رسیدلي او ویره ده چې جګړه نورو سیمو ته هم وغځېږي. د برتانیا میشتې ډلې په هما کې د ګڼو کورنیو د بې ځای کېدو له امله اندېښنه ښولې ده. بلخوا داسې رپورټونه دي چې د هما له شمال او غربي سیمو نه وار له مخه ګڼ خلک کډه شوي دي. د مشال رادیو د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې مردونکو ستاسو لپاره پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. په پښتون کامی عدالت په نوم د جرګې ځینې غړي دا مهال په کور مکې دي چې د شیا او سنی وګړو ترمنځ د روانو نښتو درولو لپاره د هغوی له مشرانو سره خبرې وکړي. د جرګې یو غړی وایي
قوانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مختل دي. بیا به دا جرګه اخیر په کښېني فیصله به منځ ته راوړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې له سوابای بنیر او شانګلې نزینو حکومتي غړو د هغو ضلعو پر لویو لارو د غلاو او شکو مسلې په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
حالی ناپرسان دی دوه پولیس چوکۍ دي او مخکې د یو تشادره په منځ کې راغی چې کوم دې دغه شان واقعیات کین.
او د ممندو ځینو کروندګرو د زیتونو باغونه لګولی دي. د یکه غونډې یو زمیندار هیله مند دی چې ژربې بوټي حاصلات ورکول پیل کړي.
روان کال دی 15 کال پوره شي لکه لکه تعالی نوري تاسو په کې الله پاک کامیاب کړي.
نه له دال مشال رادیو سره اوسه مسفرا شوردن کو رپورٹونو ته د پښتون کامی عدالت په نوم د جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره دا مهال په کورم کې دي. د جرګې ځینو غړو پرون کورم ته تر رسیدو وروسته مشالډو ته وویل چې هدف یې د دواړو خول مشرانو سره د جنگ د مخنیوي پر مستقلو لارو چارو خبرې کول دي. شیا او سنی مشرانو ویلي چې د خپلمنځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د کورم فرقیز شخړې د نومبر پر 2 لاغې وروسته ګرمې شوې. کله چې د نومبر پر 1 د شیا مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل هم په کورم کې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په کورم کې دا مهال لس ورځنی اوربند دی. د طارق اورگزی پر رپورٹ کې نور معلومات ورو.
د پښتون کامی عدالت یا لوی جرګې استازي کورمې ته رسیدلی او وایي چې په سیمه کې لومبې کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل ډزبندي کول دي او بیا هغلته راپورته شوي شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر کامی مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کومه ډزبندي شوې دا خو د سوي بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې اغږ دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي چې هر څه ورته یا د هغو په منځ کې ګارنټي یا ضمانت دا به کوو. بیا به له هغې بعد چې موږ ته دا خلک اختیار راکړي له اختیاره بعد به یو فریق موږ ته خپل اوراسل دي خپل تاوانونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مختل دي. بیا به بل فریق سره
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالات خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابېدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 2 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شیوی برید په ردعمل کې پیل شوی و. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. که یو خوا د پښتون کامی عدالت استازي د جګړې مخنیوي لپاره په مستقل حل لارو د ځایي مشرانو سره خبرې پیلوي نو ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمه په راجوړ شوی بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه رابللې ده او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمیتا د وروستلو ویلی دی. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغا تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلی چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري او امید دادې چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم د هغه دغې علاقې دپاره د خیر قدم وګرځېږي او انشاءالله مو هر وخت کاس ته ویلکم یایو چې هغه د کورمې مسایلو حل کولی کې یو ښه قدم خلي.
بلخوا د کورمې سنیان هم په راجوشي مسلو د خبرو لپاره تیار دي، خو له هغو د وتیزو قبیلې یو مشر حاجي محمد کریم مشال لوډیو ته وایي چونکې د جنگ پر وخت په بګن کې کورونه تر ړنګېدلو پس اکثره مشران یې لسمې وتلي او یا هغلته په بد حالات کې دي، نشي کولی چې پر دې صورتحال کې ورغلي د پښتون قامي عدالت استازو سره کښېني او جرګه وکړي. کریم زیاتوي ممکن ده چې په راتلونکي وخت کې په راجوړ شوي شخړو د خبرو لپاره ورته تیار شي، خو دا وخت حالات برابر ورته نه دي. په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړۍ جنګونه هم شوي. په 2000 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملي شوې نه دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په اطلاعاتي چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف په خیبر پختونخوا کې امنیتي ستونزې منی، خو وایي چې د هغو د حل په برخه کې باید وفاقي حکومت هم خپل رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په وروستیو کې ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت یې د ترهګرۍ پېښو د له منځه وړلو لپاره 600 اربو روپۍ ورکړي دي. زمونږ همکار شاهین بنیری پرون له محمد علي سیف سره مرکه وکړه او په سر کې ترې وپوښتل چې پر صوبایي حکومت د امنیت د ټینګښت په چارو کې د پاتې راتلو له امله نیوکې ولې زیاتې شوې دي.
کم زمونږ نیشنل ایکشن پلان حکم چې په 2018 کې جوړ شو، د هغې د لاندې تاسو پته ده یو سټریټجي باندې ټولې پارټۍ اګری شوې وې چې دا دا اقدامات به کوو. په هغې کې زیاده تر اقدامات د مرکزي وفاقي حکومت ذمہ داری ده. نمبر ایک چې دی با انلیګل سپیکټرم ختموي. انلیګل سپیکټرم یو داسې اصطلاح ده چې په هغې کې ډېر سیسټمونه راځي، په هغې کې ټیلی کمیونیکیشن نیټورک راځي، هغې په ذریعه باندې د بتی قانون خلکو ته راځي. طالبان یې کوي یا دهشتګردی کوي او یا عام کریمینلز کوي، خو مطلب عام کریمینلز هم ایکټیویټی کنا. یو خو دا کنټرول د دی په لاس کې دی، ځکه چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی وفاقي اداره ده. نمبر دو، د انټرنیټ غیر قانوني استعمال، په انټرنیټ باندې پروپیګنډم کیږي د ریاست خلاف د دهشتګردۍ چې کوم سپورټ کې، لکه د ترانزیکشن، د پیسو ترانزیکشن چې کوم په ټیررست فائنینسینګ کې استعمالیږي، دا هم د دې په کنټرول کې دی. دا زموږ په کنټرول کې نه دی، کے پی ګورنمنټ دا نشي بولے موږ نیټ کنټرول کو. دریم، نیټ کا غیر قانوني طور باندې استعمال شي نو هغه کسان نیول او هغې زیات گرفتارول او هغې پر کل دم د وفاقي حکومت کار دی. غیر قانوني گاډي دارازی پاکستان تا، پدی کی بیا پا بمونوں کی استعمالی گی، بم پکی کی دی، بارود پکی کی دی، لکہ دا بم پتور آئی دی پتور استعمالی گی. دارازی دا کم دینا دی پا منگ الزام لگی دار کے پی نا بارڈر نا تراس کی. اولا نیا خبر خود دار سی دا بارڈر ذمہ داری دا منگ دا تا دی دا بارڈر ہمیشہ دا فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری، ایف آئی اے ناستے ہی الته کې فوج ناشته کې په خوچ کله کس د بارډر نه یا یو ګاډي د بارډر نه پاکستان ته راننه وځي، نو بیا زموږ ذمہ داری ده او بارډر نه راننه وځي څنګه اب سو کنټرول کله خو زموږ خلک نشتا. نو خبره دا ده چې د تر خګرې د جنگ ذمہ دار زیما او کده دي.
حجی تاسو وایي چې دار سه د وفاق ذمہواری ده، نو په صوبه کې چې کوم غیر رجسٹر ګاډي دي دا غیر رجسٹر کول او بیا دلته چې کوم بارودی مواد راځي د دې مخنیوي بیا د چا ذمہواری ده؟
دی دغه کی ایکسپلوزیو استعمالیږي پدې ټیررزم پدې دماکو کې. ایکسپلوزیو د کوم ځای راځي؟ ایکسپلوزیو پکې کې پی کې یو کارخانه نشته چې ایکسپلوزیو جوړي، یو هم نشته. دا ټول ایکسپلوزیو د انلیګلی امپورټډ کیمیکلز نه استعمالېږي جوړېږي. دا نایټرو فاسفیټ او دا سره کې چې کوم کیمیکل استعمالېږي او په دې ټیکسټایل انډستری کې چې کوم استعمالېږي دا ګلیسرین او دا نایټرو فاسفیټ دا دی یو ځای کې او دا بیا په دماکو کې استعمالېږي.
ہاں
دې ته موږ دا سوسو زلوې دا دې بارودو لایسنسونه چې تاسو ایشو کوي دا د فدرل ګورنمنت اختیار دی قانون مغیل اختیار ورته دې کې تاسو د کوانټیټی اسسمنت کوي چې غیر قانوني بارود راځي هغه د مارکیټ کې اویلیبل دی والی یا دغه شانتي دا کیمیکلز والی ا کیمیکل چې والی هغه چې څوک به پوېږي هغه خپل کور کې جوړ کی دا زیات تر چې په ټرکونو کې او په غټو غټو گاډو کې کومه دماکي کیږي دا پاکستان کې لوکلی مینوفیکچرډ بارود دی. شل ظلم ورته وي چې بدبختو دا کې مینج کوي چې بارود اویلیبل نه وي په پاکستان کې نه کوي یو کار نه کوي.
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علی سیف سره د شاهین بنیری مرکه اوریده. بلخوا مرکزی حکومت وایي چې تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت پر ځای د دې چې د صوبې امنیت سم کړي ټوله توجه یې د خپل زندانی رهبر عمران خان پر خوشي کولو مرکوزه کړې ده. بل رپورټ تر ازو اردوونکو د سپریم کورټ یو آئینی جرګه یا بنچ ویلي دي چې پارلمان باید د جبري له درکو مسله حل کړي. د جرګه پرون د دسمبر پر دریمه د جبري له درکو پر ضد ورکل شو درخواستونو اوریدو پر مهال ویل چې د ناقانون عمل په ختمولو سره پارلمان ثابتول شي چې دا په رښتیا هم تر ټولو لوړه آئینی اداره ده. په یوه وخت کې د بشري حقوقو ځینو فعالانو غوښتنه کړې چې د جبري له درکو خلکو د مسلې د حل لپاره حکومتي کمیشن چې جوړ شوی دی هغه باید لغو شي. راشد خټک رپورټ راکوي.
د سپریم کورټ آئینی بینچ په دریم دسمبر د جبري له درکو په ضد ورکړل شوو اریزو اوریدنه کوله. د شپږ کسیزه بینچ مشري جسټس امین الدین کوي. بینچ د درخواستونو اوریدنه تر یوې اونۍ پورې وځنډوله او په دې اړه یې د حکومت نه ځواب وغوښتو. د درخواستونو د اوریدنې نه پس د جبري له درکو په ضد کارکوونکي ادارې ډیفنس آف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو ژورنالیستانو ته وویل چې د حکومت لخوا د جبري له درکه خلکو موندلو لپاره جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي ځکه چې دا کمیشن خپل کار سرته رسولو کې مکمل ناکام دی. روسو هغه مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي ځکه چې کمیشن جبري له درکه شوی خلک نشي پیدا کولی.
کہ 14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یعنی کہ 2020
پخوا چدا کمیشن جوڑ شو یو سل 15 کسان لا درکو اوس په کال 2000 رشتم کې تر لسو دروجات کسان جبري له درکه دي. دا څه کاروباري پروژه ده چې دوی به معاشونه او نور امتیازات اخلي او پاکستانیان به له درکه کیږي او دوی پروژه به وده کوي. دا خو ډېره غلطه خبره ده. بل دا چې دوی تر اوسه د له درکه شوو خلکو کورنیو ته هم څه معاوضه نه ده ورکړی. د کمیشن په خبره هم څوک عمل نه کوي. دوی امر وکړي چې پلانای سړی حاضر کړی خو هغه حاضر نشي. حکومت ته کمیشن نه علاوه د جبري له درکه خلکو د منډلو د پرایو کمیټي هم جوړه کړې ده. د قانون وزیر نذیر طارق سم د وړاندې په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې د جبري له درکه ستونزه ډېره پیچلې ده او په یوش پکې نشي هواره دی. هغه وویل چې پاکستان د 16 سیزراسه د ترګرۍ خلاف جنگ کې د لومړي خط رول لوبوي ځکه د جبري له درکه ستونزه هم پیدا شوې ده خو حکومت خپل وس کوي چې د ورکشو خلکو درک ولګوي. په سواد کې د قانون ماهر عطاولله جان اډوکیټ چې زیاتره د پښتون ژغورنه غورځنګ د لدرکشو غړو مقدمې کوي مشال رډیو ته وویل چې حکومت د لدرکشو خلکو په منډلو کې سنجیده نه دی.
میسنګ پرسن په دې ملکي او ډیره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې څوک په یو نوم څوک په بل نوم دغې سره بلا خاندانونه جدي تړلي دي او هغه سفر کیږي. داسې خلک دلته سواد کې مشته چې دا و بچي د 2009 نه ورک دي او 2009 لس نه او د نن پورې د مرګ جوبلی پته نه لګي. دلته یو کس دی چې دا درې زامن ورک دي او هغه غریب سړی په شوی دی در په در ګرځي. زنانه دي خاوندانې ورک دي زامن ورک دي ماشومان دي د هغو پلاران او مشران رونه ورک دي.
په کال 2011 کې حکومت د جبري له درکشو خلکو موندلو او د هغوی له درکه کوونکي په ګوته کولو دپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی و. د دې کمیشن مشري د سپریم کورټ ریټایر جج جسټس جاوید اقبال کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم ترمیمی بل لومړنۍ مسوده تیار کړی او پکې یو لړ مهم بدلونونه کړی دي. د بل مخه پر ټولنیزو شبکو د حکومت ضد پروپاګاندا مخنیوي خول شوی دی. بلخوا پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو غونډه کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو او ترهګرو ډلو لخوا د ټولنیزو رسنیو د استعمال د مخنیوي په مخه ځینې پریکړې شوې دي. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا قانونی مسوده لمخې جالي خبرونه ورکونکو ته به 15 کلونو بند یا 100,000 روپیا جرمانه سزا ورکول کیږي او د ډیجیټل رائټس پروټیکشن په نوم به اتارټی جوړیږي او دا به د سوشل میډیا نه د مواد د بندولو یا لریکولو اختیار لري. دغه اتارټی کولی شي چې د پوز ادی مسبی فرقواریت د قانون عملی کونکو ادارو یا د کوم شخصیت پر ضد د کرکی خورونکو یا د دروغ مواد یا خبرونه لریکولو حکم صادر کړي. چې قانون بوهان دې قانون ته په کم نظر ګوري، آیا دې سره به د رائے د اظهار کم چې بنیادی آئینی د هر وګړي حق ته محدود کیږي خو نه؟ نو په خبر کې د سپریم کورټ وکیل سجید پریدی وای چې دا سه هیڅ خبره نشته او دا سه قانون په پرمختللو هیوادونو کې ډیر وړاندې نامل دي او یو غوره قانون دی.
ما په خیال چې کم دی دا په خوار اوستل په کارو زکه چې د فیک نیوز سیاسي تور باندې یو شوې دی، مذهبي تور باندې یو شوې دی، خلکو ته سیاسي فائدې مخستی دي، مذهبي چې کم دی دا غلط استعمال شوی د دینه چې کوم دی ملک تام دې نقصان رسیدلې دی.
نو موږ جاتوی درای د اظهار لپاره د پاکستان د اساسي قانون کې 19 ماده شته دي چې هغه دغه حق خوندې کوي. په خبر کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې دا ډول قانون ډیر مهم دی چې جوړ شي او بیا عملي شي. وای دلته عملي کول مسله وي او حکومتونه پر سیاسي بنیادونو د قانون استعمال کوي او وای د هر اړې غړې جړله همدا درو خبرونه یا معلومات وي، نو باید د دې او د داسې کسانو یا تنظیمونو مخاونه وي.
په پاکستان کې مسله بل ده، قانون جوړ شي خو چې کوم واکمنې چې د چا حکومت څوک چې ناستي نو بیا هغه د خپلې خوښې مطابق که خپل سړی نه غلطي وشي نو سزا نه ورکوي، هماغه غلطي د هماغه قانون لاندې، او چې د پردي نه وشي نو سزا اعلان ورته وکړي، خو په سزا باندې په پاکستان کې عمل درآمد هم نه کیږي. ګوره چاله چې سزا ورکړي تر اوسه پورې بتانی کتلې چې چا به جیل تیر کړی یا به چاله داسې غټه سزا شوي. خبره دا دلته قانون هر یو شته مخکې نه موجود دی خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي.
د مسودې د لاندې جوړ دن کې ډیجیټل رائټس پروټیکشن اتارټی با یو مشر او شپږ غړي لري او د دوی د پریکړه خلاف ټریبیونل ته اپیل هم کیدی شي. دغه ډول د نهه پورز د کورنوی چارو فاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ هم یو غونډه د کلدم او تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیز اقدامات پورته کولو پریکړه کړې ده. غونډه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی په همکارۍ با دوی د کلدم تنظیمونو سوشل میډیا اکاونټونه بند کړي او صوبایي حکومتونه به هم د غیر قانوني موبایل سیمونو استعمال مخنیوی لپاره جامع تګلاره وټاکی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوابۍ مردان او بونیر په ځینو سیمو کې د سورلیو ګاډو د لوټلو پر پیښو اندېښنه وښول شوه. حکومتي غړو د غلاو د پیښو د مخنیوي په لړ کې د ځایي پولیسو کارکردګي تر پوښتنې لاندې راوسته. په غونډه کې د اسمبلی سپیکر د قانون له صوبایي وزیر وغوښتل چې متعلقه پولیس افسران خپل دفتر ته وبلي او د ګاډو د لوټلو مسلې تر څنګ د هغو ضلعو د امنیت پر موضوع هم ورسره خبرې وکړي. پولیس چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مردان صوابۍ په لاره د بونیر د خلکو د لوټلو په سر په پولیسو نیوکې شوې دي او د اسمبلی سپیکر پولیس چارواکو ته امر ورکړی چې د بونیر په لاره دي پولیس د خلکو امنیت یقیني کړي. د دسمبر په دریمه نیټه د بونیر نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي ریاض خان د بونیر په لاره د خلکو د لوټلو یوې پیښې ته د اسمبلی پام راوګرځولو. ریاض خان وویل چې د پخوا په رنګ یو ځل بیا د مردان صوابۍ او بونیر په سرحدي سیمه کې د خلکو د لوټلو پیخي شروع شوې دي.
هغه نرستو خلک چې کمال تک موجود او غیر اغلی دي پولیس چوکۍ تال تک هغه ته دروازې ټکولې چې تاسو روزه مهربانيو کې دلته بهر پرایزه کې داکوان دي او دلته کې ناکه چولې د خلک خداغه باوجود یو پولیس والا ملته کې راوته نه نو دا چې خونه ته کنه چې پاغه کې بالکل حال نه پرسان نه او دوه پولیس چوکۍ دي یو مخ کې د ایوت شاتره او په منس کې داغه چې کم دي دغه شان حالات واقعیت کې
د شانګلی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالمنعم خان هم په دې د اندېښنو سرګندونه وکړه او هغه وویل چې د شانګلي خلک هم دا لاره استعمالوي او د دغه پیښو وروستو د شانګلي خلک هم ډیر اندېښمن دي. د اسمبلی د حکومتي غړو د دې اندېښنو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی اسمبلی ته معلومات ورکړل چې پولیسو د بونیر په لاره د سورلو د یو ګاډي د لوټلو په پیښه کې دوه ملزمان نیولي دي او د پیښې اف آی آر هم ثبت شوی. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی هغه ته امر ورکړو چې د غلا او لوټلو د پیښو په سر دی د پولیس اعلی چارواکي د دسمبر په 14مه د قانوني چارو د وزارت دفتر ته راوبلي او د بونیر او شانګلی ولسی استازو ته دی د امنیت په اړه ډاډګیرنه ورکړي.
د بشری حقوقو فعالان وایي د اسلام آباد پولیسو په هغه ښار کې د پښتنو افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي او ګرفتاروي یې. دا له هغه وروسته چې حکومت تور پورې کړل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د نومبر 26 په احتجاج کې ګڼو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. د بشری حقوقو یوې فعالې او مدافع وکیلې ایمان مزاری پرون مشالډو ته وویل چې په ترهګرۍ او کار سرکار کې د مداخلت په تور د نیول شو پښتنو افغانانو شمیر دا مهال 300 ته رسیدلی دی. خو د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ کې.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بیګنا پښتانه او افغانان نیولي دي. د دسمبر په 3مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
چې د دسمبر په 2مه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو چې مونږ یې ضمانت وکړو خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا ګاونډیان راغلي وو نو پولیسو د هغوی شناختي کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا نانو بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوې دي بلکې کوم چې د هغوی پښتن لا راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 2مه په خپل ایکس پاڼې وکیلی ایمان مزاری په خپل پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړای وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پاڼه شریکی شوی ویډیو کې د ترهګرۍ ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي:
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډي بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تره زامن ونیول. زه د هغوی ضمانت ل راغلی وم نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومبیا یې زمونږ نه شناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایسار کړي یو او وایي ته به هم مونږ سره ځې.
ایمان مزاری دعوه کوي چې دغه 320 پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول. خو بلخوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نوموړي د دسمبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل:
دا بالکل صحیح خبره نه ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې عزت څنګه شملې. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو ای جی پی ویلي وو چې موږ د تحریک انصاف د احتجاجي لاریون څخه 10 افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 26مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول 320 افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د سرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلی.
د مجید بابر رپورټ په پېښور کې د مخام شپږ نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز په اورو. د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځینې غړي پرون په دې موخه کورمې ته تللي چې هلته پیل شوې فرقې ځنختې ودروي. د جرګې یو غړي حمید خان شیرانی پرون له مشرانو سره په خبرو کې نن ورځ یاده کړې وه چې د شیعه او سنی مشرانو سره به رسمن خبرې پیلوي. نوموړي زیاته کړې چې لومړنی هدف یې ډزبندي ده، خو په خبره یې چې د شخړې د مستقل حل لپاره به نورې لارې چارې هم لټوي. بلخوا د کورمې سنی او شیعه مشرانو مشالو ته ویلي چې د خپلمنځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د بلوچستان د لسبیلې ضلع د هب سیمې او ځایي عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر ضمانت پر درخواست خپله فیصله محفوظ کړه او ویل چې سبا به اوروي. دا خبره هم په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ هدایت الله پښتین نن مشالو ته وکړه. د بلوچستان په هب کې د علي وزیر پر ضد مقدمه د 2002 زیږدیز کال په اکتوبر کې هغه مهال درج شوه کله چې نوموړی د کراچۍ په زندان کې بندي و. رسنۍ وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو وسلوال برید کې طریقي طالبان پاکستان یو مهم کمانډان وژل شوی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان نیوز او ایکسپریس ټریبیون رسپانس د ٹی ٹی پی د سرچینو په حواله لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده پرون یو ځای ته د غرمې ډوډۍ لپاره تللی وو او چې ستنېده نو وسلوال ور باندې حمله وکړه. د پاکستان او طالبان حکومتونو په دې اړه رسمن سندي ویلي، خو رسنۍ وایي چې د ٹی ٹی پی سرچینو د عمر وژنه تایید کړی ده. البته هغې نه قانون وسلوالې ډلې هم له رسمي بیان نه دی ورکړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدلی دی. د اطلاعاتي او نشراتي چارو وزیر عطا الله تارل پر خپله ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې ملاقات پر مهال د کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. د پاکستان حکومت هم پر خپله رسمي ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې د لوی بدلون راوستو هوډ وښود، خو په بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په سعودي عرب کې د اوبو د وسایلو انتظام په اړه په نړیواله سر مشرزه کې د ګډون لپاره پرون ریاض ته ورسېد. او شامی اغیان دغه واد مهم خار حما ته داسې مهال داخلي کې چلته جګړه سخته شوي او ګڼو کورنۍ او نورو سیمو ته کډې کول پیل کړي. بلخوا نړیوالې ټولنې پر شام غږ کړی چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې روانې خپلې کورنۍ جګړې پای ته ورسېدې. د شام د بشري حقونو څار ډلې پرون وویل چې اغیان د حما خار دروازې ته رسېدلي او ویره ده چې جګړه نورو سیمو ته هم وغځېږي. د مشال ریډیو لن خبرونه مورې د لوس په بلې موضوع تر شو. پرون د دسمبر 3مه د جسمانی مزدورانو د نړیواله ورځ په توګه ولمانځل شو. سکهال دا ورځ تر دې عنوان لاندې ولمانځل شو چې حکومت او هم ټولنه څنګه کولای شي د مزدورانو حقونه خوندي کړي او هغوی ته د صحت، تعلیم او روزګار مناسب موقع برابر کړي. دا چې په پاکستان کې په جسمانی توګه مزدور کسان په خاصه توګه مزدورانې ښځې له کومو ستونزو سره مخامخ دي او هغوی ته د مرستو رسولو لپاره کوم پروګرام شته او کنه، دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې وورو.
انسان ته دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شانت نه یم، یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزا آی ہے، نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکي 28 کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې خلکو له خوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوي او هم له دغې وجبه له خلکو یریده چې چرې په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي. خو فریال زیاتوي چې له وخت تېرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالۍ شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدی شي.
زه به د خلکو په شا پټېدم، ما به وی چې لکه زه د خلکو مخامخ رانه شم، خلکو پشا تیری گما. انسان تا غفل ځان ڈسکریمنیٹیڈ دخل کو نہ جدا جدا محسوس کی گی. سے خلق دا خبر ایز اے چیلنج واخلی چې نا زبدتی مقابلہ کوم او سی پزرا واخلی چې سو کی پزرا واخلی اغه بیا مشر مقابلہ کولو اغه یغا کسلایت وی اغه رست پاتشی. اندازہ انسان تا اغه ٹائم کی چې زما چې کوم جسمانی کمزوری دا ای وزه مقابلہ کوم اغه بیا وڑا وڑا خبره مونږ تک پزړی اخلو.
نیلم پریدی د پیښور پلوسی سیمی جنکو کالج کې د انګریزي ژبې استاذ ده. مشال ریډیو ته ویل د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وایي دا خلک په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کېدی شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وایي ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي.
په دې ټولنه کې هغوی ته په بده سترګه کتلی شي، خاص توګه باندې جنکو ته چې د واده مسله وي، یا په بنه ورکولی شي یا په کونډه ورکولی شي. نو ما چې وکتل خپل شاګردان خاص توګه باندې، نو دغه ماشومان چې وي په دغه کې خدای تعالی خپل نوی نوی صلاحیتونه اچولی وي. دغه خلک، دغه جنکای، دغه لکان، دغه ماشومان، دغه خلکو سره ډیر مرسته پکار ده. چرته کې پوړې جوړې وي، هلته کې وسره ریمپ هم جوړ کړی وي. دې نه علاوه دي ته واشروم فیسلټي خاص توګه باندې بیا په اسپیتالونو کې. یو عام انسان نه دوی به یو لاس یا یو خپه یا یو سترګه کمی، خو ټول نه زیاته زموږ معاشرې له د دې د اویرنس ضرورت دی.
د روغتیا نړیواله اداره وای په 2023 کال کې پاکستان کې د معذورو انسانانو شمیره تقریبا 2 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، لاسونو او خپو معذوري شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي. دا دغه پوښتنې په جواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سمیا مشال ریډیو ته وویل، که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د معذور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړي وایي همدارنګا په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ټریفکی حادثه، تیلیسیمیا او ذهنی ناروغي هم د ماشومانو د مازور پیدا کېدو سبب ګرځي.
د مختلف وجوهات کې دي شي خاندان کې یا مور پلار طرفه نه دا وراثت چې زموږ په باډي کې کم جینز وي، دا هغه کې اول نه کوډډ وي. نو یو نه ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه په کې راوي شي، نو ماشوم مازور پیدا شي. دنا علاوه کم مور په پرګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي، هغه ته سټرس وي، هغه د هغه طبيعت خرابې، نو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سمازوري کیدلی شي. ډېرې داسې دوايانې او ګولې وی چې خزي چې پخېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوايانې سکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وی. او که هغه مور ته دا پته نه وي، نو هغه ځنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي. یو بل دام کیدلی شي چې پیدایش دوران کې، ډیلیوریز دوران کې هم هغه خوده مکا مس هندل شي، صحیح ډیلیور شي، نو هغه دوران هم د غي نرز راکغلی شي، هغه د بچو هم هغه ته سمازوري کېدلی شي. نو دا ډیر فیکټرز وي.
د روغتیا نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې د نارینه پرتلا د خزو مازورانو شمیره زیاته ده. یاد اداره وای چې دا یو نړیواله ستونزه ده. دوی دا هم وایي که مازور تنان کار روزګار پیدا هم کړي، خو د روغو کسانو پرتلا ورته کم تنخواه ورکړل کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري غړي
په 5 بجو.
ملګرو ملتونو د پېښور ایم ساينسز پوهنتون په ګډه د یو تھیټر ډرامې تابعیا کړې وه. د ډرامه د ښځو د فعالیت د 1400 کمپاین په مناسبت جوړه شوې وه. منتظمینو وویل چې مقصد یې په زده کوونکو عام ولس کې د ښځو د حقونو په ټولنه کې د صنفي توپیر د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول وو. دوی زیاته کړه چې د تھیټر ډرامو د لړۍ یې له کراچۍ پیل کړې او په اسلام آباد کې به پای ته رسوي. تفصیل له پېښوره د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
دا په پېښور کې تھیټر ډرامه روانه ده. د دسمبر په 3 ملګرو ملتونو د آی ایم ساينسز پوهنتون سره په مرسته د زنانو د حقونو د پوهاوي په اړه دا یو تھیټر ډرامې تابعیا کړې وه. د ډرامې انتظام کوونکو په وینا چې تھیټر ډرامې مقصد یې په زده کوونکو او عام ولس کې د زنانو د حقونو او په ټولنه کې په دوی د زور زیاتې د پیښو د مخنیوي په اړه پوهاوی پیدا کول وو. غونډه کې د زده کوونکو په شمول عام ولس او د زنانو د حقونو په اړه د کارکونکو تنظیمونو غړو هم ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو د پنجاب او سند مشر ډاکټر انور قریشی مشال ریډیو ته وویل چې د تھیټر ان ویلز په نامه دا غونډه د 1400 د زنانو فعالیت په اړه مانځي چې د کراچۍ نه شروع شوه او د دسمبر په 15 باندې اسلام آباد کې پایتا رسی.
16 دن وه جس کې اندر مختلف دنو کې
دا 1400 ورځې دي چې د هر ورځې خپل اهمیت. موږ د دې شروع د کراچۍ نه کړی و
بیا لاہور وس پیخور او سباب کوہاٹ او بیا مردان کے تھیٹر ڈرامہ کو او پہ اسلام آباد کے بہ پائے ترسی ندی مطلب دا باور ور کول دی سر زنانو پر ضد زور زیادتی کولو اجازہ بالکل ہم نشتا
اس کی کوئی اجازت نہیں.
ملگرو ملتونو دروان کال خپل یوراپور کے وائی چی نڑے کے پا کال 2023 کے 15,000 زنانا وجلی شوی چې پکې 85% زنانه د خپل کورنو د غړو د لاسا وجلی شوی دي. د زنانو د حقونو په اړه کارکونکو خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د تشدد د پیښو د سیواوالي وجه د جوړ قوانینو نه عملی کېدل او د زنانو د قانونونو او د خپل حقوقنا نه خبرتیا ده.
یو پرسنټ هم داسې کیس وی چې هغه پر رجسٹر کیږي خو بیا هغه فالو اپ نوي بیا داسې قوانین مضبوط قوانین نشته چې هغه له خزو له خپل انصاف ملاوي. قانون خو جوړیږي خو هغه امپلیمنټیشن او اویرنس باندې کار نه وي او په داسې وی چې کیسونه راځي نو هغه فالو اپ نوي بیا د خلق د نه پوئگی چې مونږه د خپل د وایلنس کې د خزه خاص طور په د گراس روټ د کلیوالو قزونه دا پته نوي چې مونږ سره د وایلنس کې ګنه مونږ چرته بزو.
غونډه کې شریک د ایم ساينسز د کونکي خوشدل خان مشال ریډیو ته ویل چې د سنفی تضاد په مخنیوي کې د ادب او تھیټر رول همیش مهم پاتې شوی دی. باید په معاشره کې دي د اوسیدونکو ټولو وګړو حقونه د ادب د لارې خپور کړی شي.
زه دا هیله لرم چې نن سبا چې کم ماحول دی کم تعلیم یافته نوجوانان دي او زمونږ کم تعلیمي معاشره چې ده نو په دې کې د ښځو کم کردار چې دی نو هغه ډېر طاقتور شوی دی. نن سبا ښځې په ازادۍ باندې سبق ویلی شي، په ازادۍ باندې خپل روزګار خپل نوکری کولی شي. هغو ته زما په خیال باندې چې په کے پی کے کې په هر ځای کې ډېر تحفظ حاصل دی خو که په کم ځای کې
د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو ادارې ډیپټی ډایریکټر ملک مقصود علی مشال ریډیو ته وویل چې په زنانو د زور زیاتې او نورو بدو پیښو د مخنیوي لپاره ټول فری نمبر هم سړي رښتاته کولوي او عام ولس کولی شي چې د ټولنیزو رسنو د لارې هم خپل شکایات درج کړي.
سونه چې کوم مختلف چا سره زیاتې کیږي زموږ اکټ یا پریمبل کې چې موږ فنډامنٹل رائټس ایکشن اخلو چې د سوالیشن شې وی د هیومن رائټس نامو ته کولی شي اپروچ. زموږ ټوټر اکاؤنٹس ته زموږ فیس بک پیج هم شته، زموږ چې کوم دی یو ټول فری نمبر هم شته او بیا چې کوم دی لکه بای هینډ موږ ته خلک کمپلین کولی شي او موږ سره سو موټو ایکشن هم شته چې چیرته داسې چې کوم څه واقع وشي چې هغه څوک رپورټ کوي نه او موږ ته سوشل میډیا پرنٹ میډیا کوم طریقې سره هم پته ولګي نو پای باندې سو موټو ایکشن اخلو. 2016 نه چې کوم دی اوس پورې موږ سره 1400 نه زیات چې کوم دی کیسونه رجسٹر شوي.
پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سسټینیبل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د کال 2023 په خپل رپورټ کې وایي چې د 15 کالو نه د یو کم 50 کالو وادي شوی زنانو کې 30% خزې د جسمانی تشدد، 25% د کورنو شخړو او 15% خزې د خاون لاړخه د زور زیاتی ښکار شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، خبر.
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د خیبر د باړې ځینو اوسیدونکو د پرون یعنی د دسمبر پر درېمه مشالړو ته ویلي چې هلته د نجونو په سرکاري تعلیمي ادارو کې سهولتونه بیخي نشته. د دوی په خبره ماشومان یې وار له مخه د سیمې د نام نه حالاتو له وجې له زده کړو محروم پاتې شوي. نو اوس حکومت باید د باړې د بیرته بحالولو وادي چې کوي دا هغه ځای د تعلیمي چارو په تیره د نجونو زده کړو ته خاص توجه وکړي. بلخوا د خیبر ضلع د تعلیم محکمې او چارواکي ویلي چې په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته تعمیراتي کارونه روان دي او دا چې په سکولونو او کالجونو کې د ټولو اسانتیاو په برابرولو به وخت لګي. وسلوالو په تیرو کلونو کې په باړه کې شاوخوا 100 تعلیمي ادارې یعنی سکولونه د لکانو جینکو هغه ړنګ کړي وو. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باړې فضل کریمه پر دای مشال ریډیو توای چې هلته پالم گذر کې د جینکو په سرکاري ډیگری کالج کې نیمګړتیا ودی او سره په خواو شاسمو کې بیا د جینکو په پرایمری میډل او های سکولونو کې هم سہولتونه نشتا
کم لیکچرارز دی هغه لګ دی تعداد یې کم دی او داسې ډیر ډیپارټمنټس پکې نه دی شروع شوی او لکه داسې چې هغه کم فرنیچر بلو یا نور دا چې دا کم کالج دی چې په چې دا سٹاپ زیات کړی شي او بل دا کم سہولتونه چې دي دام پکې زیات شي او کم دا بی ایس لیول چې دا پکې شروع شي انرولمنٹ د دونی مسوو نه زیات شوی دی پکې سکولونو کې لکه اوس هم ماشومان بچي ډیر داسې په مشکل کې سبق یې تقریبا چې دا ماشومان بچي درومي دا های سکول نه نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه
په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي فعال یونس اپریدای وای چې هلته په تیره بدمنه کې تر ټولو زیات د دوی ماشومان اغیزمن شول او د تعلیم حاصلولو نه محروم شوي او اوس یو وار بیا باړه آباد شوا خو سرکاري سکولونه لا پورا نه دی بحال شوي
دغه ټولو شخړو جنگونو د ټولو نه زیات چې کم قیمت ادا کوي هغه زموږ ماشومان دي چې هغه د دغه جنگ ښکارېږي په مختلفو طریقو باندې چې زما بچي دوه ځلې بلکې درې ځلې د دغو سکولونو نه اکسپل شول ووتل شول بیا اډمټ شول بیا ووتل شول مسلې ستونزې خو شته دلته د فرنیچر مسلې هم شته په مختلفو سکولونو کې زمونږ دلته د اوبو د سکلو مسلې دي دغه شانتې لاټریننګ مسلې دي ډېرې داسې ستونزې شته زیاتره چې کومې استادانې دي یا استادان دي نو هغه په د کوزو میشتو علاقو نه دي لکه د پېښور مردان چارسد دان او خار د دی لکونه زیرا زی او د ماشومان ته دلته سبق خی چونکی هغه ته د ترانسپورت مسلې نن سبا
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی د باړې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کړي دي او په دې باندې به وخت لګي د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د دفتر د ریکارډ تر مخه په باړه کې په تیره بدمنه کې وسلوالو خواوشا سلو پورې تعلیمي ادارې ورانې کړې وي او اوس په دې وروستو کې هلته د نړیوالو امدادي پرمختیايي ادارو په مرسته خواوشا شپاړس سرکاري سکولونه مکمل بیا رغول شوي او 500 نورو سرکاري سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیری پړاو کې داخل شوی د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي چارواکی وای چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې سباندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي دوی نقشه جوړه کړې او د سرکاري ادارو افسرانو رسایي ورته یقیني کړې او دغه ادارا اوس په هغه کې د هر ډول نیمګړتیاو رپورټونه تیاروي او هر میاشتې لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
د کوزه ممندو د زراعت محکمې په مرسته ځینو کروندګرو هلته د زیتونو باغونه لګولې دي. دا کروندګر وایي څلور کال وشول چې باغونه کرلی دی، دوی البته زیاتوي چې لا هم بوټوي حاصلات نه دي ورکړي. د ممندو د زراعت او څنګوایي د غلط شاوخه 200 اکر ځمکه باندې زیتون کرل شوی او تمه ده چې راتلونکي وخت کې دغه فصل نور هم زیات شي. تفصیل د شنواز ترگزی پر رپورټ کې ورو
د ممندو ځینې کروندګرو زیتون کرلی خو هغوی وای چې حاصلات په را روان کال شروع شي. دغه ضلع کې د زیتونو کروندې ډېرې کمې کېږي او دا ځکه چې هغلته د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبر د اوبو کموخت دی. په مومندو کې اوبه زیاتې دي، هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کري. نعمت خان د یکونې یو کروندګر دی، هغه په 15 جریبه ځمکه باندې 800 بوټي زیتون کرلی.
څلور کاله بوټي دي، دا به روان کال دی، 15 کاله پوره شي. لگ لگ دانی نوری راکلی دی تصو پک اللہ پاک کامیاب کلی دی الحمدللہ. او شیشے اور سے پلانٹ پلانٹار سے رات لگا ہو دی.
رحمان ہم دکوزہ محمد وسیدن کرے او ہم زیتون کر لی. دی وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندو نه زیاته ګټه په زیتونو کې ده، خو دوی خوشبین هم دي چې زیتون به ښه فصل وکړي.
دا شپږ شلی بوټي دي، دا موږ په یو نیم جیرب کرلی دي، دا موږ له محکمې زراعتو را کړی دي. د دې دغه آسان دی، کار یې آسان دی، یو لومبی ځل باندې لږ سخت دی او نور به ډیرانو له دوه ځل کال کې دوه ځل ورکوو. نور چې موږ کوم فصلو کرو بس هغې سره مصاله ورکوو، هغه ورته ورکړی کېږي. دلته به دا په لومبی ځل کرلی شوي دي، لا داسې سپته نه لګي چې وروسته به څه څنګه
د مومندو په ځمکو غنم، جوار، وربش او شرشم خو زیات کرلی شي، ولې باغونو کې خورمانۍ، الوچۍ او سره املوک هم کرلی شي. اغل تر زیتون کرونده 15 کال وړاندې شروع شوی، تر دې دمه په مومند کې څومره زیتون ولاړ وی؟ مشاهد رډ همدا پوښتنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارس خان نو وکړه.
700 اکر نه برابر کرل شوی او پیداوار تقریبا کمنګا به حساب کو نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کلو نه والا ته 35 کلو پورې یو بوټی پیداوار کوي. دسه مطلب دا چې په یو هکټر کې منګا 250 بوټی لګولې شو. نو
د وارث خان په خبره دغلته هر کله که د زیتون حاصلات شروع شو، له هغې وروسته به نور کروندګر هم د زیتونو د باغونو لګولو لپاره هلې ځلې شروع کړي، ځکه ده وویل زیتون نقد او ګټور فصل دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروبارانو اتحادیه وایي چې سکال د ابوا بدلون له وجې د کینو او مالټې حاصلات 15% کم شوي دي، چې له وجې د دوی په خبره دوی ته دغه کار د تاوان رسولی دی. د زراعتي چارو بیا ځینې پوهان وایي چې په وروستیو کې پاکستان کې د بارانونو غلې له وجې د نورو فصلونو تر څنګ د کینو او مالټې پیداوار هم اغیزمن شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د یو شمېر ناورینونو لامل د آب و هوا یا بدلون یا اقلیمي بدلون چې ورته وایي هغه دی، او حکومت زیاتوي چې د دغه مسلې د مخنیوي لپاره دوی هلې ځلې کوي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان څخه میوې او سبزیانې بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر ایسوسیشن مشر وحید احمد د دسمبر په دویمه مشال لیډیو ته ویلي چې سخت کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوی دی، او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی. دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 3,00,000 کټنه وو، خو سخ کال دا 15% رقم شوی دی او سخ کال یوازې 15,00,000 کټنه پیداوار شوی دی. د دې کموالی لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دی، لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلی، بیا فوګ او سموک. د دې سره بے وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوی دي چې د مالټو او کینو پیداوار ډیر راټیټ کړی دی. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر ترلاسه کړو. 15 کال مخکې به موږ 15,00,000 کټنه مالټې کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچه نیمایی تر ټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا، فیصل آباد، خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي، خو د خیبر پختونخوا په ملکن، چارسدا، سوابی، مردان، کاټلنګ، پلی او نورو سیمو کې هم د ښه معیار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکي د مالټو باغبان ذاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخ کال بے وخت بارانونو یې د مالټو فصل ته لوی زیان رسولی دی او د مالټو پیداوار ډیر کم شوی دی.
دا ځل چې کله مالټې ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغی، د دې مالټې د ګل د پاره باران لکن ډېر نقصان دی هی. بارانو شیندا د مالټې د ګل کې دوبی ساری شي، دغه ګل بیا ستا کیږي. ناغه 12 سلور ورځې مسلسل بارانو دلته مو د کاکا سه بڑا خونو ته دا ټول باران دغه شونه ګل زیات ترستا شونه. دې سره د مالټو پیداوار ډېر غټ نقصان هم کوله، کډېر زیات پیداوار کم دی. ټول کې پی کې کې مالټه چې کم دی دغه سه حالات لري.
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبله سخت کال د مالټو فصل ته لوی زیان اوخته دی. نوموړی په وینا د خیبر پختونخوا هغه سیمې چې مالټو پیداوار پکې زیات کیږي، سخت کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلۍ سخت ځپلی دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سکل پشکال کې بارانونه ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سیټرس کې راځي، سیټرس د ګرم مزاج فصل دی، نو دې ډېر یخ موسم بارانونه او ډېرې اوبه نه مني. هغې سره په مالټا کې د فال ریشو ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته مالټا پرېوته ادوړېده، کافی منفی اثرات د مالټې په بار او په میوه او په دانه پرېوتل. اوس ریسنټلی د ګرمې بیخي په دې اینډ کې یو ډېر تبخکن ګلې وشوه، هم په دې بیلټ وشوه کومه چې د مالټې بیلټ دلته تېره شوې.
نوموړي زیاته کړې چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخېدو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځېدلی دی. د کراچۍ پوهنتون د کیمیاوي او بایولوژي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوژیکل سائنسز کې یو څېړونکي ډاکټر اشتاق احمد بیا مشال ریډیو ته ویلي، په نړیواله کچه لږ تر لږه 15 کال وروسته د مالټې کینو ډولونه یا ویرایټي بدلیږي، خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کاله پخوانی ده چې د ناروغۍ او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د څېړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوي ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي، خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوي ورایټي ونه کړلی شي، نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورټ بشپړه توګه ودرېږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د خیبر پختونخوا د ایډز مخنیوي ادارې ویلي چې په هغه صوبه کې د ایچ آی وی وایرس د اغیزمنو کسانو شمیر یا دغه ایچ آی وی ناروغانو شمیر له 2000 څخه اوخته دی. دغه شمیره د دې ادارې چارواکو دا هم ویلي چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره د 43 مرکزونه دي چې پکې وړیا درملنه کیږي. دا چې د ایچ آی وی وایرس د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه څه دي، دا به د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وورو.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 8000 نه سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه، نارینه او نرخزیان شامل دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې باب لوي.
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کوم دي هغه دي 8355 تر دې ورځې پورې، چې تیر کال مقابله کې دا کیسونه آلموست سیم دي. زه دا خبره تاسو ته وکم چې مونږه تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټر تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو. اوس موږ سره په ټول صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټر تعداد 43 دی، کوم کې چې مفت علاج، مفت کاونسلنګ او مفت سکریننګ کیږي لګیا دی.
نوموړي زیاتوي چې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه دا کیسونه دی نه هم سیوا دي، خو ډېر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نه غواړي. دا کوم لوري چې دوی دغه ناروغي د مرګ خولې لې یوسي. دوی زیاتوي چې ضروري چې جنسی اړیکو لوجه دا ناروغي ولګي، بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې د دې ناروغي سبب ګرځي.
معاشره کې دا انصر دی چې ایچ آی وی چې کوم دی یا ایډز چې کوم دی، دا داسې کسانو ته لګي چې کوم غلط کارونه کوي، ان سیف سیکشوال بیهیویر دی او غیر محفوظ جنسی تعلق چې ستا وي. حالانکه اوس دا نه ده، په دنیا کې کنسپټ مکمل جین شوی دی چې څونه کیسز ان سیف سیکشوال پریکټس ته وجي، هغه عمر کیسز چې کوم دی دي ته د تیزدار آلاتو د وجي چې کوم د ایچ آی وی مریض استعمال کړي، بشک هغه د ستن وی نیډل دی وی سرنج دی وی په بیوټی پارلر کې دا غوګونه په سوري کې دغه آلات وی ایچ آی وی پوزیټیو مور کوي، دا غنه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دی شي.
د پیښور اته سلويخ کړي نه پلوشه وای چې ټول عمر یې ایډز ناروغي سره د علاج او دارو لاره جنگ وکړو، او اوس خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي، او باید خلق رویه سمې کړي او حکومت د دوی د ایډز ناروغي نه په صحیح توګه خبر کړي. نو موړې په پیښور کې د ایډز ناروغو د سازمان مشري هم کوي.
96 نه پوزیټیو يم، زما تقریبا 48 ایج شو، او زه ټول کور کارونه کوم، زه د افیس مطلب جاب کوم نو بیماری انسان نه مړ کوي رویه انسان مړ کوي دغه خلکو ته چې دانه معلومات ورکړي شي دانه چې به دې خلکو سره خر رویه ساته دا بیماری څنګه لګي د اغه معلومات وته ملاو شي زه بالکل اخري سټیج نه روچ ته شم ډیرو ډاکټرانو به وکړو نه غي به چې دې ته د دوا ضرورت دې د دوی ضرورت نه دي نو الحمدلله الحمدلله چې زه ښه هیل دي ژوند تیرم ما ته بلډ ترانسفیوژن شي او سرجری دوران کې هغه ما زه پوزېټیو شوم ما دې دوران کې بیا ما چې دې داري بچی میں پیدا کی نو بچی میں یو کلاس 7 کے سبق کوئی یو کلاس 6 کے دا او خخکل جون تیرو
تے پہانو پوینا دا وائرل انفیکشن دے کم چ وجود تراشی او پ وقت تشخیص بیا درملن ونی شی نو دا ناروغی سیوا شی او بیا اخر کے لا علاج شی دی وای ایچ آئی وی ایڈ سوک نو وجنی خود انسانی بدن دا ناروغو خلاف مدافعتی نظام دومر کمزور کڑی چ ہر یو ناروغی بیا انسان پاسانہ وجلی شی نو باید د دوی پ وقت تغه سرکاری مرکزونو سره تماس ہونی ولی شی چرته چې نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویډیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هیواد کې 2.2 میلیون خلق د ایډز ناروغي ښکار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمیرا زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0